لاس پچیش په احمد شي بریم د ساتي رډو ته د سات خبر نه وړاندې کوم. د طالبانو د اطلاعات کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیر خاوی رسنۍ د اصول سره سمې د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي. د افغانستان داخلي رسنۍ راپور ورکړی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون د وزارتونو او خپلواکو ادارو ویندویانو او د رسنیو له مسؤلانو سره د همشغۍ په غونډه کې کړی دی. د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنیو لپاره د اصولو سپارښتنه داسې وخت کړې چې څه کم درې نیم کاله مخکې په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د بیان د ازادۍ کور په لندۍ میاشت کې ویلي وو په تیرو دریو کلونو کې له درې سوه ډېر رسنۍ تړل شوي، نوي سلنه ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره یوویشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو د پاکولو له پروګرام سره څه باندې درې میلیونه او شپږ سوه زره ډالر مرسته وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د هلو ټرست مؤسسې دا تمویل به د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د شنډولو او پاکولو له پروګرام سره کومک وکړي. د اعلامیې له مخې له دې سره به هلو ټرست مؤسسه وکړی شي چې د 2026 کال تر مارچ میاشتې پورې د ماین پاکۍ هڅو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ایم ډي سي په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب الدین حکیمي ازادي رډو ته ویلي وو تر دریو کلونو زیاته موده کې شي چې له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل اویا فیصده درول شوی دی. د ماین پاکۍ دغې مؤسسې ویلي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هره میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته مرژوب لاړوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پر روسیې به د بندیزونو له لارې نور فشار راولي. ډونالډ ټرمپ پرون آنلاین د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وینا وکړه. د په اوکراین کې د جګړې ژر پای ته رسېدو په اړه د یوه سوال په ځواب کې وویل چې دی غواړي په لنډې راتلونکي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او غواړي چې د تعرفي او نورو بندیزونو له لارې پر روسیې فشارونه زیات کړي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ژمنه کړې وه چې د ولسمشرۍ د کار له پیلېدو سره به سم د اوکراین جګړه په څلورویشت ساعتونو کې پای ته رسوي. دی په روسیو اونیو کې له دې ژمنې په شا شوی خو لا هم ټینګار کوي چې دا جګړه به ژر ختمه وي. د روسیې د پلازمېنې ماسکو په جنوب ختیځ کې د ریازان سیمې والي وایي د روسیې هوایي ځواکونو یو شمېر بې پیلوټه الوتکې نسکوري کړې دي. پاول مالکوف نن سهار د دې الوتکو د نسکورېدو خبر ورکړ او ویې ویل چې چاته زیان نه دی اوښتی. د ماسکو ښاروال سرګی سو بیانین بیا هم نن وویل چې د اوکراین د هغو ډرون الوتکو مخې نیولې چې د ماسکو په لور روانې وي. د روسیې دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې د اوکراین نه څلوېښت پیلوټ الوتکې له منځه وړي دي چې اکثر یې د اوکراین پولې ته څیرمه د کورسک په سیمه کې نسکورې شوي دي. د دې وزارت په بیان کې راغلي دي چې د بریانسک، بلګرود او کریمیا ټاپووزمه پر سر یې هم بې پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته ولاړ چې د لبنان له نوي مشرتابه سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. دا څه باندې لس کاله وروسته لومړی وار دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو جګپوړی ډیپلومات سفر کوي. د لبنان چارواکي هیله مندي له څو کلن اقتصادي رکود دغه راز د اسرایل او حزب الله ترمنځ له جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره د خلیج د شتمنو هیوادونو مالي مرستې جلب کړي. بیروت ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرحان د رسیدو خبر پرون د لبنان ملي خبری آژانس ورکړ. ګڼو بنسټونو او چارواکو د نړیوالې جزایی محکمې د تازه حکم په باب عکس العمل ښوولی دی. دغه محکمې پرون د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم درخواست صادر کړ. د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی مخکښ څارنوال د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. د طالبانو حکومت لا د دغه حکم په باب رسمن څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د نړیوالې جزایی محکمې پرونی حکم په افغانستان کې د حساب ورکولو پر لوري یو مهم ګام بللی دی. بنت پر خپل ایکس پانه په خونی ټویټر لیکلی چې دا حکم به د طالبانو مشرانو ته یو قوي پیغام ورکړي چې د ناوړه جنایتونو په وړاندې عدالت پلی کیږي. د هغه په وینا دا حکم افغانانو ته هم پیغام ورکوي چې حقونه به یې د چا نه هیریږي. د رواداری په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې تر لسیزو بې عدالتیو وروسته دا د عدالت لپاره یو مهم ګام دی.
په افغانستان کې لڅبان دي پنځو لسیزو د بې عدالتیو د مافیات له کلتور سره مخامخ وو. دا چې نړیوالې جزایي محکمې دا پریکړه وکړه دا له څو اړخونو مهمه ده. یو دا چې محکمې د افغانستان په باب پریکړه کړې، دویمه دا چې د جنسیتي تبعیض په باب پریکړه کړې چې لومړی وار دی داسې یوه پریکړه کیږي. د نړۍ په نورو برخو کې هم چې د جنسیت له مخې ځورونې کیږي ورڅخه استفاده کیدای شي.
د بشری حقونو د څار سازمان هم دغه حکم په عکس العمل کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په داسل کې چې په افغانستان کې عدالت نسته، د نړیوالې جزایی محکمې حکم د حساب ورکولو لپاره اساسي لار پرانیزي. دغه بنسټ ویلي حکومتونه باید په عامه د نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د دغه خپلواک ماموریت ملاتړ وکړي. په دغه بنسټ کې د افغانستان د برخې یوې څېړونکې فرشتې عباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو لوی لاسته راوړنه او پرمختګ دی. د دې ښکارندوی کوي چې که څه هم د عدالت لار اوږده ده خو په مخ کې مو ده. څوک چې جدي جرمونه او له بشري حقونو سرغړونه کوي یوه ورځ ورسره حساب کتاب کیږي. هیله مو دا ده چې تر دې وروسته هم د محکمې څېړنې دوام ومومي او پراختیا ورکړل شي. د داعش په ګډون هغه نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن دي د هغوی په باب هم څېړنه وسي.
په ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي په دې باب په اعلامیه کې ویلي افغان ښځو او نجونو بې ساري کړاوونه ګاللي، د زده کړې او کار له حق څخه بې برخې سوي، ژغې چوپ سوي، بندې سوي او له عامه ژوند څخه ایستل سوي، او دا کړنې د روم اساسنامې له مخې د ظلم او نورو جنایتونو څرګندې بېلګې ګڼل کېدای سي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې جزایی محکمې تازه حکم پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره مهم وباله.
معلومدار یو ډیر با اعتبار معتبر بین المللي نهاد ده. د هغوی پریکړه، د هغوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري، اما مشکل دا دی چې متاسفانه دا بین المللي محاکم تر یو قوي تاثیر لاندې ده، یعنی د بین المللي سیاست تر تاثیر لاندې د دواله محکمې چې دي ICC و IGC. مګر د طالبانو د پاره دا یو لوی ګواښ، یو لوی اخطار ده.
نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د طالبانو د عمومي مشر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. د محکمې مخکښ څارنوال کریم خان پرون په یوه کنفرانس کې د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. کریم خان وویل دا ډول حکمونه دا تثبیتوي چې افغان ښځې او نجونې دغه راز د جنسیت بدلو ټولنه د طالبانو له بېساري او دوامداره ځورونې او جبر سره مخامخ دي. دا لومړی ځل دی چې نړیواله جزایی محکمه د طالبانو د هغو مشرانو په باب چې په بهرنیو سفرونو چندان نه ځي دا ډول حکم صادروي. د ښځو او نجونو د حقونو فعالانو د نړیوالې جزایی محکمې د دغه حکم هرکلی کړی او پر طالبانو یې د نورو فشارونو غوښتنه کړې ده. څه کم درې نیم کاله کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي او د دې پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. ښځې لا هم عمومي حمامونو، پارکونو او ورزشي کلبونو ته نسي تلی او له محرم پرته له اوږده سفرونو هم راګرځول سوي دي. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انستیتوتونو کې هم د ښځو او نجونو تخصصي زده کړې منع اعلان کړي چې دې فرمانې سخت عکس العملونه وپارول.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه وخت.
د افغانستان په وخت تاسو د دې خبرونې اوریدونکو یاستئ چې سلورو ترڅنګ لس دقیقې شوې دي. د نورباس خبرونه د تاسو نورباس خبرونې اوریدونکو پاتې شوې سي او د دغه موضوع په تړاو باندې چې مونږ نن په دې خبرونه کې کوم مورد باندې بحث خپل رخصت دی کوم موضوع باندې غواړو چې خپل درنو میلمنو سره خبرونه ولرو پر دې موضوع باندې به هم وګورو. خو دغه خبرونه د انجنونو لپاره څنګه شوی ده د خوځل لپاره چې غوښتل خپل د اقونو په برخه کې غوړي خپل نظریات شریک کړي مونږ سره اړیکه نیول شي هغه اوریدونکو چې غوړي مونږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسي پیغامونه راوستوي د غوړي لپاره به شمیري دلته اعلان کړم تر څو غوښی کول چې په خبرونه کې مونږ سره وانډه واخلي او خپل نظریات د نننۍ موضوع تړاو شریک کړي. د خبرونه سره د ژوندۍ بڼې د تماسو لپاره تاسو کولای شئ چې مونږ سره 00 یولس او تر څنګ تاسو غواړئ چې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي 00 420 21 30 500 دا غشمیری دي چې تاسو کولای شئ موږ سره په نننۍ خبرونه کې وانډه واخلئ. درنو اوریدونکو د جنوري 23 د پوهنې نړیوال ورځ خو په افغانستان کې موږ تاسو دغه ورځ تشبیه کړو ولته پر دغه ورځ باندې وغږیږو. دا ورځ په داسې حال کې راځي چې له هم په افغانستان کې په میلیونونو انجونې له پوهنې او زده کړو څخه وروسته پاتې شوې دي. په کراتو د انجونو د زده کړو په تړه ویل شوې دي خو له هم په دې برخه کې د پامړ بدلون نه دی راغلی. دا چې عوامل څه دي ولې د انجونو د زده کړو په برخه کې کار نه کیږي او پایلې به څه وي په همدغه خبرونه کې به مونږ د خزو د اقونو له درې فعالیتونو سره خپل خبرونه مختوي ستاسم کولای شي چې بوند واخلي او خپل نظریات شریک کړي. په خبرونه کې به هری وره سره د خزو د اقونو فعال غلي نفیسه دانش د خزو د اقونو فعال غلي غلي ولی د خزو د اقونو فعال غلي رابیا ستانګزي به مونږ سره په خبرونه کې بي او د نننۍ موضوع سره به مونږ سره خپل خبرونه او ترڅنګ خپل نظریات مختوي سي. اوس هم د ټلیفون پر کرخه مونږ سره د خزو د اقونو فعال غلي غلی ولی واصله پاتې سید سلامونه غلی ولی وخت بخیر کراته وای چې د خزو د اقونو د فعال په توګه تاسو نظر څه دی څنګه د انجونو د زده کړو حق ورکولای شي مهرباني.
ایمان کرم سلامونه تاسو او کرانه ورزین چې ومني دا چې څنګه موږ حق ورکولای شو دا د ملت د غنډي وظیفه خو البته مشمول وظیفه ده پر خپل نوبت دا په اول قدم کې د مسؤلین یا د دولت دغه دی وظیفه او مسؤلیت دی دا کار باید د دولت ته خاصه وسی ولو دا دولت سرپرست دولت هم دی او تر اوسه پورې نه ملي مشروعیت لري او نه بین المللي خو په هر حال بیا هم یعنی دوی د فرامین د ساتلو په وخت کې قدرت لري او یعنی مقرنه او اجرایی قدرت لري چې دوی د نجونو باندې تعلیم بند کړی دي او د بیرته خلاصول د لپاره هم باید دوی تصمیم ونیسي او دا د افغانستان جونته د مکتبونو دروازې پرانیزي. دا د دوی وظیفه ده او د دوی مسؤلیت دی او دا که دوی ونه کړي چې فکر کوم چې دوی فکر نه شي دقیق پوهیږم چې دوی به د تاریخ په تو کې د یو مختور چارواکو په هیڅ پاتې شي صرف دا موضوع په خاطر نور بهرني سیاستونه او داخلي سیاستونه بل نور سره د کور سره سیډو دا د نجونو د نجونو او د شوسو د حق په تلاف کې د مکتبونو دروازو په تړلو کې او د دوی سره په ډېر ناوړ چلند باندې به دوی د فکر کوم چې د تاریخ شورا او شرمندۍ
حکومت ته بس راځي کړ چې د حکومت مسولیت په حکومتي چوکاټ او دا چې د غوي مسولیت به تکیدلې سي پر هغه باندې به هم وغږیږو. وزلته بس خزو د قانون او ترڅنګ د زده کړو مسله راځي شوې ده. د زده کړو په تړاو باندې خزو خورا ډیر زیات کار کړی دی دوی خپل غږ وجد کړی دی په دغه برخه کې پښتنه راځي شوې کګوا کې یو فعال خپل غږ پورته کوي د خپل غږ څنګه تر حکومت رسولې سي څنګه تر چارواکو پورې د مسله مطرح کولې سي که پدغه ځاوی باندې موږ تاسو بحث ولرو
بخښنه تاسو سوال ماته متوجه دي.
بله بله مې را باندې
دا چې موږ در چارواکو پر څنګه ځغ له سوالې شو دا خو د پدغه درو نیمو تیر کلو کې ثابت شوی دی چې په هر رقم غټ خطر چې وشو ته متوجه شوی دی بیا هم خپل ارز او خپل ځغ خپل سوال در چارواکو پر رسول دي دا د وګړو د خاصه چې په هر رقم ظالمانه شکل دا ځغ د څه چپسوي دي دا ځغ د په ځکه نه وته لري دا د دې شاهد کوم موجود مګر هر به نشته افغانان او یا په خپل داخل کې هم به ډیر خلک فعال دي ډیر شي تکړه او روشن اند شي فعال دي دغه حقوق او دغه ځغ د حقوق اخستلو او د ځغل رسولو د چارواکو پورې د بل اړخه چورته وګوره د غږ اصلا چارواکو ته رسیدل په کار نه دي. زه فکر کوم چې دا چارواکي هم په یوشته متوري کې ژوند کوي او دغه فرامین صادرول د دغه رقم کار د کار او سیاست مختبه ول. زه فکر کوم چې دا د بشریت ضد او د انسانیت ضد کار او پالیسی ده. دوی خپل په پیژي خو دا چې دوی ولې دا کار بل اخره کړی دی او ادامه پسور کوي او په ډیر سپینسترګي او په ډیر قباحت په اخته دي په دا خبره دا نه ده معلومه دروسه چې دا چی شي. په دې خاطر نو بیا هڅه وهل کیږي چې دا فرضاً دوی د یو ډېرې پټې تاریکي تورې او غیر انساني اجنډا په اساس دوی دا کار کوي او دا چې فرضاً موږ د وطن خلک یا د وطن ښځې څنګه بر دوی پورې غږ ورسوو دا کار شوی دی په هره ساته کې په هره کچه کې. مګر دوی د خوا څخه هېڅ رقم جواب نه دی ورکول شوی، هېڅ رقم غوږ نه دی ورته نیول شوی او اوس متاسفانه در اوسه لا داسې معلومیږي چې دا به په دانش دی راتلونکي کې دوی خپل په پالیسي کې تغییر را نه ولي. نو فعلا اوس موږ بل وصل نه ده په لاس کې، صرف داغه چې خپل ځاګ باید په هر ځای کې په هر ګوټ کې په هر ګوښه کې خپل ځاګ باید د نجونو د مکتبو لپاره مشل ورته.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې را سره د ښځو د حقونو فلاغلې نفیسه دانش هم وصله شوې ده. سلامونه اغلې دانش، تاسو من خره غلاس باسته. له تاسو به هم دغه پوښتنه وپوښتم چې د ښځو د حقونو فعال په توګه یا د یوې فعالې په توګه باندې که تاسو دغه پوښتنه ما تاسو کړې چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د نجونو د حقونو په برخه کې خپل غږ رساو ساتو او بالاخره د دوی د حقونو د ورکړ په برخه کې حداقل هغه مسؤلیت چې موږ ته راجه شوی دغه د سرته ورسوو.
سلامونه تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته هیله مند یم چې ټول به روغ جوړ اوسیږئ. دا چې موږ بیخ غږ درځي.
بل بل مهرباني، ستاسو آواز مو سره شته.
خبره له بیخ نه څنګه ده؟ دا بنبست له کوم ځای نه راغلی دی؟ اوس خبره دا ده چې چې زمون دغه حقونه د سیاست یو برخه ده. دلته په سیاست کې تر څو تغیرات رانه شي زمون دغه غږ پورته کول، زمون خبرې د هیڅ اهمیت نه لري. خو بیا هم هغه خلک چې با نفوذ دي، هغه خلک چې تاثیر گذار دي، هغه خلک چې د په عامه وینا چې په نړیوالو پیژندلی دي، هغوی کولی شي چې دغه غږونه برسا وساتي او کم واقعي حقونه چې دي هغه ورسي. خو متاسفانه دلته بیا هغوی په خپلو
بله
ښځو د حقونو نه د دفاع وشي دلته یې راوستلو کرکټ له سیاست سره یو ځای کړلو. ګوري زما حق په کرکټ باندې حاصلېږي، دا خو یعنی رشقند وهل دي زمونږ په حقونو باندې. دلته دغه با نفوذه سیری زمونږه هغه غږونه سم نه پورته کوي. مونږ یا داخل کې چې کومې خزینه دي یا هغه خزینه چې واقعا د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، دا خو اصلا نه رسیږي هغه چاته چې هغوی پیسې عمل وکړي. نو کچېری په سیاسي ډول باندې تغیرات را نشي، د خزینه او د غږونو پورته کول هیڅ معنا نه لري. دلته په اساسي ډول باندې لومړی باید په سیاست کې تغیرات راشي. هغه خواهشونه چې په سیاست کې مطرح دي او هغه څه چې مثلا دغه مکتب ولې د سیاست یو حکار شوی دی، د سیاست یو نخښه شوی ده، هغه اصلي بنبست تر څو حل نشي زما او ستا غږ هیڅ کولای نشي. هیڅ مونږ بخپل د غاړې نه دا خبره خلاصه کوو، وو به وایو چې دا زموږ حق دی. په دې باندې ټول پوهیږي چې دا زموږ حق دی. هیڅ یو مملکت د نړۍ په سطح نشته چې هغوی ووایي چې پوهه زموږ دښمنه ده او د خزینه دې کینی درس نه وایي، تعلیم دې نه کوي. خپل دا په ټوله نړۍ کې عام ده چې کله په ټوله نړۍ کې چې دومره ممالک شته دی هغوی پوهې ته اهمیت ورکوي، نو افغانستان یو استثنا مملکت نه شي کېدلی. دا مونږ پوهیږو چې د سیاست یو برخه ده. نو دلته که سیاست کې هیڅ کله معنا لرونکی نه ده، راځئ په سیاسي ډول باندې دغه موضوع حل کړو. راځئ په سیاست کې دا موضوع حل کړو. دا خلک چې د افغانستان با نفوذه خلک دي، دی کېنی په سیاسي ډول دا موضوع حل کړي چې اصلي سیاسي نقطه دلته چیرته ده، نړیوال څه کولی شي، اسلامي ممالک څه کولی شي، او د دې ترڅنګ زمون چې ټولې پیګو ابر قدرتونه سکولې شي. زما په ان باندې یعنی که تغیرات راځیم هغه کې به تصمیم نیون کې امریکا او سیګیوس زما او ستاسو غږ به هیڅ کلم په دې کې تصمیم نیون کې ونه اوسي.
ډیره زیاته مننه اغلی دانش. اغلی بلی، تاسو ته درګرځم. اغلی دانش، ځین مسلې ته اشاره درلوده چې په اساسي لارو باندې به د خبرونې په اخر کې پر موږ تاسو خپل بحث ته دمو ورکړو. اوس یو مسله چې سبا ته جمعه د نړیوالې ورځ د پوهنې نړیوال ورځ نمانځل کیږي. د پوهنې نړیوال ورځ نمانځل د افغانستان له پوهې پاتې نجونو سره څه مرسته کولی شي؟ دوی سره کومه مرسته کولی شي؟ کنه نړۍ دغه ورځ رامنځته کړې ده. نړۍ به دا ورځ تجلیلي که په افغانستان کې اغېز کوي کنه کې دا ورځ بل اخره تجلیلي
دا به یو بل ورځ وي چې تجلیلي شي. دا د نړۍ د اوسني تمدن سره د دین د اوسني تمدن ښوونکې یو ورځ ده چې فرضاً دوی د هر ورځې د هر مناسبت لپاره یو ورځ لري او خپل منځي. خو متاسفانه زموږ تاسو مشکل موږ سره پرابلم د ټولنې د دغه دولت یا د اوسني خلک چې دي دا دومره غټ پرابلم دی او دومره ژور دی چې فکر کوم چې د یو ورځې په منځلو یا په نل منځلو یا په خطا کولو دا زموږ تاسو دغه نه کیږي چاره نه کیږي. دلته ډیر شدید او اساسي او بنسټیز کار پکار دی چې موږ ولاته کار وکړو. دا چې کفر نن موږ سیستم بهسته جوړ شو، تعلیمي سیستم د مکتبو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شولې، بیا به موږ هم دا ورځ سره ولمانځو او یا به دغه ترخې دورې به بیا یو پیورکم نه پیورکم به یادښت کوو. پاتې شول دا چې فرضاً نړیوال څه کولای شي، موږ تاسو باید خپل هر سیاست نړیوال ته متوجه نکو. نړیوالو د په هر حال کې د دغه معاصر تاریخ تاسو دغه 15 کلونه را په یاد کی چې په هر رقم غمیزه جنایات د انسانیت ضد جنایتونه چې په وطن کې روان و دوی مخه غبري خواته اړولې دي. نو په اوس حالت کې هم دغه خلکو پر اوستل کې نړیوالو کومک او مرسته وکړه، مګر اوس دا خلکو د 40 میلیون خلک غرمل نیولې دي. دا وطن خپل د خراب پالیسي او قرباني کړې دي. اوس هیڅ څوک سر نه خلاصوي او چې اریزو ته اوس په رسمي شکل وایي چې دا د دوی داخلي چارې دي او چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوي. وخت چې دوی سیستمونه خرابول او رژیمونه یې چنجول او اشغال او مداخله کوله، هغه وخت نه د خلکو داخلي چارې او نه مداخله وه. هلته دا هم ته حقانيت ورکړي وو. نو فلهغه دا موږ تاسو خپل داخلي مشکل دی. دا د یو ډلې خپل د خاصو پر موږ باندې مسلطه شوی دی. دې ته باید خپل خلک روشانه شي او په مقابل کې راپورټ شي.
بله ډیره زیاته مننه. د خزو د خونو فال اغلی رابیا ستانکزی موږ سره وصله شوې ده. اغلی ستانکزی ستړی مشي په خیر اغلی خپرونې ته. تاسو ته دغه پوښتنه راځي کړم، تاسو په حکومتي چوکاټ کې کار کړل، ته وظیفه مو درلوده او بل اخره له وضعیت څخه خبروي، د یو خزو د خونو د فعالیت د هغه شخص په توګه باندې تاسو کار کړی، فعالیت مو کړی په دغه برخه کې، د افغانستان له ناخوالو او د نجونو له روان وضعیت څخه خبر پات شوې استي، څنګه ممکن کېدلی شي چې د غو د حقونو د ورکړ برخه کې د کاروشي؟
سلامونه هغه مزه تاسو ته، قدرمنې خور میلمنې ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم مننه. کومنګ راز په افغانستان په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقوقو لپاره کار کول او ته یا فعالیتونه ته چې څنګه مونږه باندې ورکو یا څنګه حق ورکول سوی یا څنګه کار ورته سوی تر کومه حدا پورې، دا ډیر پیچلی او ستونزمن موضوع ده. ځکه چې افغانستان سره د چې په 45 کلونو کې په جګړو کې بخت پات سوی، هغه عمر خلک بے سواد پات سوی دي، هغه عمر مونږه اقتصادي ستونزې لرو، همدغه عمر چې اوس دوی کلتوري رنگ ورکه ایجاد مونږ د کلتور رنگ نه ده. مونږه کوارزو 45 کال یا 50 کال مخکې مخکنه افغانستان ګورو، سمه ده چې کار نه وسوي، سمه ده چې ټول افغانستان کې په هغه وخت کې د سواد زمينه نه برابر، ټولنیز عدالت نه موجود دومره او انکشاف متوازن دومره نه ده، پرمختګ نه وکړای او ټول ولایت کې یو شانت تطبیق نه وسوي، بیا هم هغه خلک یو په بل باندې دومره کار نه درلود کې او چې کده یو چالو مکتب ته تلله دومره د خلکو د همسایګانو د ټولنې له خوا دومره مزاحمت نه ورته کېدل کسي او چې اوس کې دي. اوس په شرکلنه جمهوریت کې چې مونږ یو فرصت درلود، مونږ ښځو دغه حق درلود چې کار وکړي، غږ پورته کړي، دغه ته هم له سلو ننګونه او ستونزو سره مخ شوي دي، خنډونه ورته ایجاد شوي دي، خلکو نه دي منلي. څو ورځې مخکې ما له خارجیانو سره ناسته درلودله، باور وکړئ هغه ښځې خلجیان چې په افغانستان کې وظیفې اجرا کړې وي هغوی ویلې وایي مونږ لیدو چې که دغه کسان چې زموږ سره ناست ول دوی به نکتایانې وهلې، دوی به
دفترونو کې رسمي کارونه کول، خو بیا هم د دوی نه غوښته چې دوی لور یا د دوی ښځه کار وکړي یا د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړي، ځکه چې دوی ویره لري. دوی وایي که د ښځو د حقونو لپاره یا ښځه کار وکړي یا ښځه ځواکمنه سي، ښځه په ټولنه کې د اقتصادي له لحاظه، د فکري له لحاظه خپلواکي ترلاسه کړي، بیا خو د مونږ خبره نه مني. دغه په ټولنه کې رایج شوی، دغه په خلکو کې په ذهنونو کې حق شوی دي. دغه ذهنونه چې تر څو آماده نه سي، تر څو سه ټول یو نه سي، دا یو ورځ په لمانځنه د خور په خبره یا په یادونه وکړي چې مونږ لمانځنه وکړو یا مونږ په راډیو کې غږ پورته کړ. ګوره، یو حقیقي ژوند د خلکو چې مونږ حقیقي ژوند ته ګورو، تاسو وګورئ د ښځو وضعیت په افغانستان کې څه رقم ته ده. هماغه وخت کې په کابل کې په ولسوالۍ کې زه خپله نږدې ولسوالۍ ته تللی وم، یو وخت یعنی و شل دقیقې لاره د کابل له ښار سره، دومره فاصله وه، او څومره تفاوت هلته موجود و د ښځو د وضعیت په برخه کې. هلته هماغه وخت کې هم تر اوسه پورې چا اجازه نه ورکوله، دا یې ننګ بلله کنه چې هغوی خپله جلۍ یا لور مکتب ته پرېږدي. او دا داسې نه و چې دغه ټوله ولسوالۍ پښتانه اوسېږي، دغه ټول خلک په همدغه فکر کې ول. دا د حکومتونو مسؤلیت ده، هر حکومت چې راځي، هر نظام چې راځي، باید د خلکو د اول کې چې د خلکو د سواج کچه پورته نه کړي، ټول خلک په یو لیول کې ونه رسوي. د هیڅ دا ناممکنه خبره ده چې موږ هر څومره چې یو نفر، شل نفر، سل نفر چغې ووهي، د شلو میلیونو څلوېښتو میلیونو ځای نه سي نیولی. تر څو چې یو کلي بدلون رانه شي، یو قانون ورته وازه نه شي، حکومت ورته توجه ونه کړي، اوس حکومت خو اصلا توجه نه ورته کوي. اوس یو ښځه ما واورېدله چې په تلویزیون کې همدا وخت کې د دوی د ملانه پوښتنه کوي چې زه لس کاله کېږي سرپرست نه لرم، زه یې پرېښی یم. ورته وایي ته د کلي ملا ته ورسه او یو دوه کسان راټول کړه. هغه دوه کسه دغه مسؤلیت اخلي چې تر څو یو حکومت نه وي، یو قانون موجود نه وي چې د یوې ښځې د حق څخه دفاع وکړي، هغوی ځان مواجه کوي، د کلي ملا ځان مواجه کوي یو چا سره، هغه هم د ښځې په موضوع کې. نو همدغه رقم ته د ښځو د حقونو په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې هسې کار نه ده شوی. کله چې مونږ او تاسو له افغانستان بیرون اوسو، خلک ګورو، مونږ ته پته لګېږي چې مونږ په افغانستان کې اصلا کار نه ده شوی، اصلا دې ته توجه نسته، اصلا اجتماعي عدالت نه ده تامین شوی په افغانستان.
اغلی ستانکزی، تاسو بیا هم ویلې چې یو شمېر یا محدود کسان نشي کولی چې په دغه برخه کې د اقدام وکړي یا د غږ خپل پورته کړي. که دلته د میلیونونو نجونو د سرنوشت مسله کېدلی شي، بل اخره د غږ به څوک اوچتوي، څه وخت به اوچتېږي، او څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه یو غږ دې پورته شي چې هغه همدغه په میلیونونو نجونې چې په کورونو ناستې دي او تله پوهې دوی خپل ژوند تیروي، د پوهې او زده کړې مسله په نیم کې پاتې شوې ده، غږ به څوک واوري؟
په دې کې ټول کورنۍ، نر او ښځه، ټول افغانستان، ټول ملت، ټول افغانان، دا ټول مکلفیت لري، هر یو مکلفیت لري. داسې نه کېږي چې په دې کې شل انسانان یا زر انسانان یا یو میلیون دي، سلو میلیونو، ځکه چې ټول یو نسي، حق څوک نه ورکوي. دغه د کرکټ موضوع وګوري، هغه یو خط خپور سوی و یا نه خپور سوی، خلکو ته یو سو پرون ما ولیدل چې کوپی مبارکي ورکوله د بریاو. نو د دې لپاره چې دوی وایي په نړیوالو لوبو کې د ګډون حق ترلاسه کړ، د دې لپاره د ملت غږ د خدای د ملت زور د خدای زور ده. خو ټول ملت که یو سي، ټول که وغواړي، همدا اوس په ولسوالۍ کې غږ وکړي چې وو زه د نجونو د تعلیم لپاره لس پنګرې نه راجیږي، او په د هر یو په کور کې به پنځه شپږ نجونې وي. تر څو چې ټول یو نه سي، تر څو چې او سره له دې حکومت نه غواړي، حکومت همدا اوس وای نه کوم، هېڅ وای نه منم، خو دا یو کاله ده، لس کاله ده، شل کاله ده، دا به همداسې دوام لري نو؟ اوس وګورئ که دغه ډاکتران تقاوت ته سوق سي، دغه مړې سي، او دغه معلمان په همدغه صورت، دغه نور په نورو چارو کې چې ښځې کار کوله یا د ښځو کار ته اړتیا ده، ضرورت شته، نو بیا به نو له کومه کوو مونږ؟ دا خو بیا له اسمانه نه راځي، بیا دا خو له چین نه راځي.
ډېره زیاته مننه اغلی ستانکزی. ور به شو اغلی دانش ته. اغلی دانش، پوهه د همدې نجونو د افغانستان د ټولنې بېلابېل قشرونو ته څومره ضرورت ده؟ یوازې که په افغانستان کې دغه پوهه پر نجونو باندې بندېږي، دا بیا اغېز بیرته پر نارینه او هلکانو باندې د هغوی په زده کړو څومره اغېز کوي؟ ځکه داسې ویل شوي دي چې اوس هلته په هغه کچه باندې زده کړو ته یا پوهې ته هغومره لیوالتیا نه ده پاتې شوې لکه په تېر کې چې وه. دا مستقیما څومره بې رښتیا ملګرتیا په ټوله ټولنه باندې منفی اغیز کوي.
یو مت
بله
چې ټولنه مخې ته لاړه شي نو موږ به
مهرباني دانش
نو څومره چې ټولنه همدومره ورسته پاتې شي پاتې شي اغیزه به هم داسې وي چې مونږ خو چې کله غنم وکړو نو حتمن غنم حاصلو او کله چې جوار وکړو نو جوار حاصلو. کله چې ناپوهان پاتې شول نو حاصل به مو ناپوهان وي کنه. یوه مور ټول پوهیږي چې یوه مور تنها یوه کورنۍ نه بلکې یوه ټولنه کولی شي چې باسواده کی. نو کله چې زه خپل زوی باسواده کم زوی ته د ښځې حق وروښایم لور ته خپل حق وروښایم هغه به سواده کړم. هم
بله اغلی دانش بیا هم موږ سره مواصل شي. اغلی ګلې کې تاسو ته دغه مسله موږ راجی کو رښتیا هم دلته دغه بحث نیمګړی پاتې شو تر هغو چې اغلی دانش موږ سره وصلېږي. څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه قشر چې هغه د افغانستان راتلونکی جوړولی شي د دې له پوهو وروسته پاتې شي او اغېز بیا د ټولنې پر نورو وګړو باندې لکه د الکارو پر زده کړو باندې په مجموع کې د همدغه ټولنې کې چې هلته موږ ژوند کوو افغانستان کې نجونې له زده کړو پاتې شوې دي په ټول ټولنې باندې دغه اغېز خورېږي.
فکر کوم چې دا یو بشری فاجعه ده. دا داس نه دی چې تاثیر به پر کم نسل وسی او کم نسل به ځینې دغه نسل به ځینې متاثر شي. دا بیخي یعنی موږ تاسو داس یو چې دا اوس فعلا لکه په ګرمه وینه کې چې په دغه تاثیر نه پوهیږو. دا دومره یو غټ تاثیر لري د ټولنې په شابهولو کې افغان د کلچر په ماتولو کې د افغاني اصولو د افغاني هویت په ماتولو کې. دا دومره یو غټه فاجعه ده چې ک واقعا خلک په پوسی فکر کوم چې دغه شی د هر کورنۍ خلک او د هر سړک او د هر وادي خلک به راووزي او د خپل حقوقو غوښتنه به وکړي. دا یعنی فرضاً پر دغه ځای باندې دوی بیرته چارواکي شي او امر چلیږي چې دلته دغه د امر شانی پورې فرضاً مکتبونه د امر شانی پورې وتړي او نور ځایونو باندې بور ماتي چې فرضاً دوی مسؤلیت واخلي او کار وکړي او استشهاد کار وکړي اساسي قانون جوړ کړي فرضاً د وطن د بیا رغونې او د ډېر نورو مسایل بيخي عمده مسایل زموږ پاتې دي. خو خیر زموږ تاسو فاجعه دونه راته ده چې هر قشر د ټولنې باید یو برخه ځینې انتخاب کړي او دغه لپاره کار وکړي. ما خپل شخصا د نجونو د مکتبونو تړل د فرمان او د قانون په شکل دا دومره غټه فاجعه ده چې د دې په مقابل کې چې هر څومره مبارزه کیږي باید وی کی. خو خلک د چلو څلوېشت کال جنگ وروسته او یاتند څلوېشت کال جنگ وروسته خپل روحیات نه سور کړي. زه فکر کوم چې موږ تاسو نور د جنگیتولو د نور هم مبارزه او د نور هم د حق او حقوق د لاسته راوړلو لپاره بیا هم باید موږ وجنګیږو بیا هم راووسو. خلک فکر کوم چې نور انرژي نه لري. یعنی واقعا بيخي د رحم وړ خلک دي خو متأسفانه پر موږ باندې دغه څه چارواکي نه دي دغه څه مقرره شوی چې وګوري په دغه ملت باندې رحم وکړي. دوی بیا هم د نجونو د مکتبونو بندول در مخه د خور اشاره وکړي چې دا د یو سیاست برخه ګرځېدلې ده. په اساس کې دا د سیاست برخه نه ده ګرځېدلې. دا د دوی د خپل اهدافو د لاسته راوړلو په غیر مستقیم شکل کې دلای شي چې د سیاست برخه ده چې دوی د خپل اهدافو د لاسته راوړلو فرضاً دوی نړیواله ټولنه غواړي چې مجبورې کړي په رسمي توګه پیژني. نو په دغه خاطر دا د مکتبونو موضوع را دغه کړی ده او په راځي کې چې دوی ته واقعا د نجونو مکتب اصلا مهم نه دی. دوی د یو خپل اجنډا د یو بهرني اجنډا په اساس دوی د مکتبونو تړلي دي او دا به دغه سپات شي د دوی
کله چې ته مننه اغلی ستانګزي هم دا اوس موږ په بیلا بیلو برخو کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لرو ک پر پوهې او زده کړې کارونه شي. هاي دغه تشه ډکېدلې سي دغه کډرونه دغه خالیګوي چې په بیلا بیلو برخو کې پیدا شوې دي دغه پوهې بدل کېدلې شي ک په مرته اجازه ورکړي پر پوهې باندې کار وشي یا د دې په هول شي چې رښتم څمره مهمه ده. بل اخر دغه تشه ډکېدلې شي تکرار
ممکن
دا تشه خو مونږ په لاسو کالو کې بیرته نشو را ډکولای، خو بیا هم وای کله چې د زیان یا د نقص په هر چیرې مخه ونیسي بیا هم ګټه ده، فایده ده. خو دوی که هو سم دغه خپل عامر یا دغه خپل کوم دریز چې د ښځو د کار او د تعلیم لپاره ایرانی ولی دغه راوګرځوي، بیا هم مونږ کولای سو چې دا راوګرځوي او بیا هم راتلونکي لپاره ایله بخونکی وي. خو که دوی همدغسې ادامه ورکوي دا بالکل له منځه ځي. ګوري که یو دولت، یو نظام، یو پالیسي، دولت په ټولو برخو کې، په ټولو چارو کې مختلف اړخونه او ګټې لري، هغه سیاسي بود وي که هغه ټولنیز بود وي. خو د یو دولت د تداوم لپاره پلان او پالیسي په کار ده. دوی پلان او پالیسي دا نه لري په خپل پلان او پالیسي کې. دوی پلان او پالیسي دا وایي چې افغانستان جوړ کړي، افغانستان نظام په پښو دروي او افغانستان یو مستقل هیواد په بڼه باندې په دنیا کې خپل ځای ولري. دوی به هیڅکله هم دغه فرمان نه صادرول، دوی به هیڅکله هم د ښځو د تعلیم خنډ نه ګرځېدای. خو دوی د دې لپاره چې دوی په راتلونکي کې دغه وضعیت رامنځته کړو، ځکه چې ښځې اوس بله هیڅ لار نه لري بغیر له دې نه چې ماشومان وزېږي او د دوی خدمت وکړي. څو کاله وروسته دوی د خپل سرتیرو لپاره، د دې لپاره دوی هغه جنګیالي پوره کړي، دوی دغسې یو وضعیت رامنځته کړو. یو باسواده مور هیڅکله هغه خپل اولاد ته دا نه ورښیي چې ورڅخه خلک ووژنه یا ټوپک واخله بې مسؤلیته. خو دوی دغه ګټه د چا نه اخلي؟ دوی د بېسواد ټولنې څخه، دوی د مجبوریت نه دغه څه کومې ښځه مجبوره وي هماغه رقم ته بېروحیه ماشومان رازېږوي، هماغسې رالویوي. د دوی ګټه په همدغه کې ده. نو په لحاظه دوی که د بیرون له خوا دا ورته ویل سوي او که د دوی خپله دا پالیسي ده، ځکه دوی خپله برنامه نه لري. دوی که یو حکومت، یو نظام که په خپله برنامه ولري، خپل دریز ولري، بیا د بل چا خبر ته غوږ نه نیسي. هو که دا په یو برخه کې دا داخلي موضوع ده چې دا باید افغانستان افغانان حل کړي. زما بارها ویلي چې دا د مونږ داخلي موضوع ده. داخلي موضوع په دې ده که مونږ دا له خارجه نه غواړو چې د خارجیو نه مرسته غواړو چې دا مونږ ته خلاص کړه، خو بیا هم د همدا شل کلن تیر جمهوریت کیسه کېږي. خو که مونږ خپل افغانان، رښتینی افغانان له زړه نه وغواړي چې د دوی لور بې تعلیمه پاتې نه سي، د دوی زوی، د دوی ملک جوړ سي، دوی باید په خپله لاس په کار سي. ټول ملت دی یو سي، ټول ملت دی یو غږ ووزي، ټول ملت دی ورته وایي چې دا د مونږ مشروع حق ده، دا مونږ ته راکړه، له دې نه ته خپل سیاسي ګټه مه اخله. که ته غواړې چې ته دنیا ته وپېژنې، دنیا دې په رسمیت وپېژنې، نو ته د هغه نارم پوره که، هغه ستاندارد باندې ځان برابر که چې دنیا ته وپېژنې. د اوس خلک بیرون شرمېږي چې وایي زمونږ د افغانستان، ځکه چې وایي چې هلته هغه د هغه ملک څخه یې چې هلته د نجونو لپاره د تعلیم حق نشته او د ښځو لپاره د کار حق نشته، او ته دومره پیاوړی نه یې، حکومت نه یې چې خلکو ته هغه ورکړي. په یوه خبره باندې چې پیسې در باندې بندوم، ډالر هغه ته وښتو، تو خپل د پیسو ارزښت په بازار کې نشه ساتلی، ته د خپلو همسایګانو، ګاونډیانو تر هغه اثر لاندې، او ته بیا وایې چې مونږ هغه کوو، چې مونږ له دنیا سره وهو. د دنیا سره ایسا خلک په تکنیک او په سیاسي او په ډیپلوماسۍ وهي، نه په دغه رقم چې هیڅ مې په لاس کې نسته او بیا زور وایم. سرتنبګي یوه خبره ده، یو بیا مونږ زور نه لرو. په رښتیا چې راسي تیارې راغی، بمبار یې وکړ، څه دې وکړ، په څه شي باندې غاچ اخلي، په څه شي دې غاچ واخلي؟ خو که ته تعلیم کړې ښځې ولرې، که ته یو ځوان قشر همدا اوس تعلیم یافته قشر مو ټول بېکاره ګرځي، کادرونه مو په داخل کې خیټولولو ته ناست دي، نو که ته هغه کار وانهچوې، له حکمت نه کار وانهخلي، د حکومتدارۍ نه کار وانهخلي، پالیسي او ځان ته جوړه نه کړې، دا تداوم نه کوي. یو نظام د خپل تداوم لپاره باید پالیسي ولري، برنامه ولري، کارپوهان ولري خپل څنګ کې. نو خود افغانستان ته د خدای هغسې مونږ وایي چې خدای دې مونږ ته مشران راکړي، خدای مشران راسمانه مونږ ته نه راچوي، همدا مشران، همدا رهبران په ټولنه کې روزل کېږي او جوړ. خو خدای دې د مونږ ملت ته دغه توفیق ورکړي، سره یو غږ سي، سره یو لاس سي. زما بیا هم همدغه پیغام ده، بخښنه غواړم چې زه نشم کولای چې په خپرونه کې پاتې سم، نو د ما پیغام همدغه ده، ټول افغانان ته، ټول ملت ته، سره یو شی، تعلیم او کار دا د تاسو د اولادونو حق ده، دا د مونږ د راتلونکی حق ده. راځئ چې دغه افغانستان بل نسل ته په یو ښه وضعیت کې تسلیم کړو. مننه ډیره مننه اغلی احمد زه
تاسو نام ډیره زیاته مننه اغلی ستانګزی خو وخت لری درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې زمونږ اوریدونکو هم موږ سره وصل پاتې شو دي ورپښو له دوی څخه به وورو چې دوی د خبرونه تر باندې څه نظر لري سلامونه وخت مو بخیر د نور بس خبرونه ته مهرباني
السلام علیکم
علیکم مهرباني
شکر د توفیم استاسی دایم اوریدم که په حال د قلات له خار استاس سره په اړیکه کې ما ځافي کېږ
بل بل مهرباني
مننه تعلیم او درس او زده کړې دا خو د ژوند یو مهم رکن ده د کسي یو څوک تعلیم نه لري هغه د نادینا په شان ده او چې تعلیم لري هغه د دینا په شان ده نو دینا او نادینا ډېر فرق سره لري نو روغتیا هم تعلیم خونده د نارینه و پر مخ باندې د خلاص ته البته د ښځو پر مخ باندې نو خوند پر مخ باندې دیني تعلیم او مدرسې د خلاص دي خالصري علوم باندې نو دا ضروري خبره ده سیاسي علوم هم د دې پر مخ باندې نو کاتب په انتمنه کوم دې ټول پرانیستل شي نو دا یو ښه او نیک خبر ده یو کسي مفتهره پروسه کې په هر شو دا کې او تعلیم ته ضرورت لرو په کټ کې لرو په ساينس کې لرو په کمپیوټر کې لرو ته دې د شاو چې موږ ضرورت ورته نو موږ د دې طرفدار یو او دا موینا دا موږ د دې رادیو له لارې تاسو ته دا پیغام پرېږدو باید اسلامي امارت تعلیم او تربیه د ښځو پر مخ مکاتب پرانیزي خو البته نړیوالو ته هم دا تقاضا ده چې د طالبانو سره باید څه خبرو سره وکړي په ګورو په ګیلو په بدو الفاظو کنه د جوړ باید د خبرو د ډیپلوماسۍ له لارې خبره حل شي د ملت خلکو هم د خوندو ملګري دي تعلیم ضرور ده خو البته دلته بعضې مخالفین یا منتقدین وایي چې په افغانستان کې د نارینه وو مکاتب هم نشته مکاتب شته الحمدلله د نارینه وو پر مخ باندې مکاتب بالکل پرانیستي دي او بیخي ډېر دي په سهارا او کوم شته په
مننه
او دیني مدارس خو بالکل ډېرې دي دیني مدارس د ښځو پر مخ ټول پرانیستي دي نو دا هم یو نیک اقدام دی بیا هم تعلیم خو ټول ضروري دي خو البته چې فرض ده هغه دیني تعلیم ده هغه په مدارسو کې د ښځو لپاره اوس هم مهیا ده برابر ده خو بیا هم وقول علوم ضرورت
ته راځه ته مننه مننه ژوند دې سي تو حساب ورزو زمنګ د خبرونه بل اوریدونکو هم خغله تل هم د ټلیفون پر کرخه په تمه پاتې شه سلامونه تر څه وخت په خیر مهرباني
وعلیکم السلام احمد زی خور سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بس
مننه ژوند دې سي مهرباني
الله دې خوشاله کړي سلام تل احمد عادل صاحب استاد سیم المنو توایم خورجانی ډیر شایسته موضوع متاکلې ده الله مو خوشاله کړي واکان خورجانی لکه چې توخی صاحب اشاره ورته وکړه ډیر شایسته خبره وکړه د نظر په تایید سره خورجانی زده کړی تاسو په افغانستان کې موږ حالت له ضرورت ورته لرو ځکه یو نړیوال ملک خورجانی ټکر ټکر ملک کې جنگوزه پلي دي در په در سعودي خورجانی نو موږ په بیل ابي لرسنوي کې د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې د خورپی بیا هم غوښتنه ځینې کوو بیا هم غوښتنه ځینې کوو چې د خوند پر مخ باندې پانتونو د واځي خلاص کړي خو خبره ده چې د خورجانی زه د افغان په صفات باندې د ستاسو کشر ورم خورجانی کما غلطه خبره وکړه پر ما انتقاد وکړي زه هیڅ کله غلطه خبره نه کوم خو د بعد مرغ خورجانی زموږ ځینې خوند دي چې په خارج کې د غزا څخه خورپی تبلیغات کوي د خپل حکومت پر ضد باندې زما په فکر باندې خورجانی زما د خوند پر خوند باندې دغه جګړه د کشر ور په صفات باندې د افغان په صفات باندې چې تاسو داسې نیو چې مکه وګوري خورپی تامخ کې خور وله چې دا غږ درته حکومت نه دی مثال موږ په حکومت باندې نه پیژنو نو ولې په حکومت نه پیژنې خورجانی په ټوله افغانستان دی واک لري راځي خورکی چې دومره تبلیغات کوي د رسنوي پر مخ باندې دلته خپل حکومت سره مخامخ شینی خبري ورسره وکړي زما پر نړیوالو باندې دا غږ د خورجانی ګوره په پاکستان کې د پوانتونو مثال د خبري ا دی پوانتونو ته وره چې ول کېږي شونځي مثال د خبري په تاویږي مثال چاډنی په شي کېږي نړیوال خورجانی پر هغه باندې هیڅ څنګه پورته کوي پکاته پکاته دی افغانستان دی لیدي دا افغانستان خو دی دغه تاسو چې مثال د خبري د خپل حکومت پر ضد باندې راپورته شي نو پر خو نو باندې ما دغه ځغ دی احمد زی خوري چې داسې تبلیغات نه کوي چې حکومت مثال د خبري هغه تشونځي خلاصونګو ته مثال زمينه برابرې دا د خبري چواري بلته خورجان هغه زمیلا پریږدي مثال هغه کار پیږدي وز دغه ستاسو میلمانه د زما خو د خورجان زه په درنښت سره په دې درنښت سره په احترامانه توګه د دې څه غوښتنه کوم خورکی ما ستاسو پر رسنۍ کې خورجان به تعلیم خبره وکړه مال دازین خوندې چې پر حکومت انتقاد کوي شاید د دې لامل دغه خوندې د خورجان د ستاسو پر رسنۍ کې ماته سپیکې سوې
مننه کوم ورزو د خبرونه په دې برخه کې زمونږ یو بل اوریدونکو هم په تمه پاتې شو دی لدې څخه به وپوښتو چې دوی د خبرونه په اړه څه نظر لري. سلامونه مهرباني وخت مو بخیر.
السلام علیکم احمدی تاسو مینونه ته ټولو اوریدونکو ته
مهرباني تاسو نظر دې کو پوښتنه
لري کنيالي خورکې مونږ وای موږ دلته وایو چې دلته چې دی یوازې طالبان نه دي مله ټول خلک دلته ملامت ډېر خلک په افغانستان خلک چې دی هغه خلک چې دی تر اوسه تعلیم په قدر تر اوسه نه پوهېږي ځکه چې شل کال دلته جنګونه ته اوس نه مکتبونه مخکې وه نه اوس یې دلته جوړ شوي دي نو ځکه ځینې خلک د مکتبونو په قدر تر اوسه هم نه پوهېږي نو خلک وغواړي انشاءالله طالبان حکومت هم نه کوي خلک یې نه غواړي دلته چې خلک تاسو مفتي خو معلومیږي مفتي ته چې دلته خلق دومره خځ ته دومره امنیت نه ورکی کله چې پیدا شوې را ده بل کور همدا خبره کې خلق نو دلته ډیر خلک ک خلک واره دا وسن مونږتي دا مونږتي ته سپاوالون د تاسې وخت لیدل چې کوم شران ورغلي طالبان ته کېنستل چې دا مکتبونه علاقه یوازې ځای ما بل پرسنې کار څو ګرد د درسنې کې خور یو ګرد اسې دخلي خبره او ساده ته وسن مونږتي نه لیدل چې مشر یا مشران سره ټولسي ورغلي دلته یا طالبان مشر ته وزیر ته والی ته دغه تک نشته دي چې دا دلته موږ ته مکتبونه خلاص کی خو هیڅ کم نه دی ورغل نه دا ټول ستوند خلکو کې خپل خلک د ملت ته د ملت ته ونه غواړي مکتبونه نه هیڅ وخت نه دري کال ته شي دري کال بنور پاس کال او کال به تیر لاس کال به تیر شي چې خلک یې ونه غواړي نو چې خلک ورته ونه طالبان حکومت کې خپل نه یې لیکوي دا ټول ستوند په دې موږ ته خلکو کې د موږ ته خلک چې پر مخ لاړ نه سي هلته د تعلیم یې نه دی کړی د تعلیم په قدر نه پويږي نه خو دا مکتبونه ټول ور باندې نو په دې ډول خو نه طالبان یې لیکنه دغه کې دا اوس هم ورڅ مشران او تکین بیا دوی څنګه نه لیکي دا اوس مکتبې خو نه دل چې ورځ دی د افغانستان یو مشران ورغلی و
ډیر زیاته مننه شوان دی سه ورته زموږ په لور دې که هم د تلیفون پر کار خواصل پاتې سه دی لدوی څخه په وختو سلامونه مهرباني وخت په خیر
سلام ته پر سر تر وعليكم السلام خو جان سلامونه تا او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو ته تمنو اوریدونکو ته وایم ما جګر په خیر
وعليكم السلام مننه مهرباني
ژوندې وسې خرجانې زبې ته نه ته خبر در سره وکم ډیر خوشاله سوم چې سره مالي کې وصل تول نو در سره وصل او مری جانان له هلمند ته در سره په تماس کیم
مهرباني جانان سه مهرباني
ژوندې وسې خرجانې کزه د توام چې دا تقریبا اغه دې درې کال پرس ولله کدا چې دا هم دوام وکي دوام کچيري دغه خبري او دغه کارونه او دغه حکومت هغه چې دوام وکي نو تر دا به ګډوډی رامنځته شي وای د ولې دوی به ډیر وخت یې چې ډیر وخت یې چې خوند کې انتظار کړی دی بیا هم کچيري اسی په شارو بازارو او ټولو کې خوشی ګرځي نو د مکتب په برابر کې باید هم دوی څه ورته ونه وایي خو بیا هم ډیر شایستا ځنګړی په درپوري حکومت ته ډیر امن راغلی زموږ لپاره خو نور د خاص ځنګړتیاوی د دوی په دغه کې موږ نه لوري د امنیت په برابر کې هغه موږ سره کانی یو چې امنیت زموږ لپاره قائم شوی دی ام قائم یې کچیره امارات یې امنیت به یې او په دغه برابر کې نو بیا دوی په موږ ملامت دي کچیر معنا د تعلیم په برابر کې موږ کوشش موږ سره هیڅ کوشش نه کوي نو خدای تاسو چې دوی موږ سره دغه موږ ته راپاله کې چې موږ خوندې ټوله په آزاد توګه دوی خپل یو تعلیم تر سره کې بل په یو حق اوسي
مننه
ورجانې و دا غشو ته په یو داسې څوک نظر کتل کیږي چې هغه تر کې وای نه نه چې دا دا د اسلام د نظر ته خدای کچيري په یو کور کې نارینه کښنه بيداسي هغه ډیر خوشاله کیږي او کچيري شزه سجنا ماشوم بيداسي هغه دی وته وسوګ نظر داول سره ګوري خو اول د ورځ مش خلک ولا مات په دغه وسوګ نظر ورته ګوري
ډیر زه ته مننه مننه کوم زمونږ اوریدونکو ول چې د خبرونو په تړاو خپل نظریات موږ سره شریک کړل هغه ولی تاسو ته درګرزم یو مسله چوڑان دی غلی دانش د خبرونو په پیل کې غاګ درلود هغه د اسلامي ودونو پر مسولیتونو باندې غاګ پورته کړ چې ګواکې دوی به خپل مسولیت ژمنې دلته په دغه مسله کې عملي کړي رښتیا هم له اسلامي ودونو نیول تر نړیوال ټولنې ژمنې کړې دي چې د نجونو د پوهې او زده کړې لپاره به غاګ پورته کوي ولی په عملي ډګر کې غاګ نه دی اوچت کړی اصلي عوامل دلته څه کېدلی شي
اصلي عوامل خو دغه کېدلی شي چې ځکه هغه سوازي چې اور پر باندې دا زموږ ستاسې مسأله ده د داخل د وطن او په هغه ځای کې باید توجه ورته وشي، په هغه ځای کې دا موضوع بېرته حل شي. دا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان فرضاً ورغلله تر اسلام آباد پورې ورغلي وو، هلته یې د تعلیم و تربیه په باره کې کنفرانسونه جوړ کړي وو. نو څه شي وسوله؟ دا چې د دغه چارواکي اوسني چارواکي د هر شي دپاره البته د ټولو کورونو و مفادو بانکي حسابونو ټوله په پاکستان کې او ساعتو ګړۍ دوی پاکستان ته ځي او راځي. حتی زه فکر کوم چې هېڅ رقم ویزه به هم نه غواړي په دې خاطر چې دوی ټوله پاکستاني پاسپورټونه لري. د هغه دپاره دوی خود دغه اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د پداوت هیڅوک هلته نه و ناست، په دې خاطر چې دوی د دغه د مکتب د تړلو دپاره هیڅ رقم مؤجل دلیل نه لري، هیڅ رقم تشریح نه شوی کولی چې دوی دا مکتبونه ولې تړلي دي. او یا حد اقل که دوی د مذهبي او عقیدوي شکل ورکړي و دغه ته چې و خو دروغ خو حد اقل مه وایاست خلکو ته، د خلکو په سترګو خاورې مور اچوي. نو که مکتبونه نه شي خلاصولی دا دروغ او دغه سیاست تر شا پرېدل، فرضاً د الف څخه تر یې پورې ټوله دغه خلک چې اوس ځان مسؤول د افغانستان بولي و چارواکي بولي و دولت یې بولي، دا ټوله مسؤول دي. دا باید ټوله جوابګوي یوازې د وزارت د امنیت تحصیلاتو وزارت د تعلیم تربیه وزارت نه، ټوله مسؤول دي. ټولو په دغه فرمان صادرولو کې د دغه مکتبو د دروازو په تړلو کې سهم اخیستی دي. خو دوی ډېر په شنی او فجعي شکل په وخت چې د مسؤلیت دغه راشي د مسؤلیت د جواب وخت راشي ټوله ځان چپ ونیسي. دغه کانفرانس ته هیڅ نماینده نه و راغلی، هیڅ رقم دوی لاسته راوړلی نه درلودله، هیڅ رقم فعال نه دي په دغه ساحه کې. دوی خلکو ته دروغ ویلي دي چې موږ نصاب په جوړولو اخته یو، د مکتب په جوړولو، د یونیفورم د خدای روی دي. ما خو په وطن کې مکتب ویلي دي، ما خو ګرځم په یونیفورم کې مکتب ویلي دي. تور کمی سسپن په وړلی و تور پتلون زموږ یونیفورم. نو ته پر دغه شي باندې بل څه شي اضافه کوي چې ته وایي چې یا دا باید دغه شي، دا باید ایسته شي، زه بل یونیفورم جوړوم. دا یې صرف خالص دروغ دي، تجارت دی، د خلکو په سترګو کې خاورې ور اچول دي، د خلکو وخت ضایع کول دي. دوی راغلي دي د پاره نه دي چې یو ځایي دولت جوړ کړي، یو ځایي د وطن اصول او نورمونه په نظر کې نیولو سره او د افغاني هویت په نظر کې نیولو سره دوی دولت چې دوی راغلي دي چې ټوله دغه خراب کړي. دوی اشغال ته پر دې شاپ اشغال ته اجازه ورکړي، دوی هویت خرڅوي، دوی نورمونه ماتوي، دوی اصول افغاني اصول ماتوي. دا اولین قدم دی چې اخیستی دی. متخصص ته دغه وروسته تر مخه چې دغه مسؤلیت تر ډیره هده او خلکو ته هم متوجه کی، دا رښتیا هم دغه رقم ده. او زه د خپل هغه ورونو خوند ورونو او پلرو اکاګانو څخه چې فرضاً د پروژیو په لمسون را ولاړ شو، وطن یې ټوټه ټوټه کی د دې او درې تر نامه لاندې. نو اوس خو دغه د مستقیم ساسي په خوندو د لونو او د مندو د هر چا پر حقوق باندې دغه سي تجاوز کیږي. اوس ولې هیڅوک ورځ مې راپورته کوي؟ د کرکټ سره بلی خوري شاره وکړل، د کرکټ د یو خط په لیکلو په زرهه او خلک راولار شول. نو د خدای روی دي، دغه خو تاسو ولې راشي ته نس متوجه چې د نجونو تعلیم دروازه تړل د فرمان په واسطه دا یو جنایت دی د بشریت په مقابل کې.
رضا مننه. هغه له دانش یو مسله چلته وړاندې بیا د شوه، هغه مستاسو دغه مسله کرکټ ته راجګړل چې واکې دی خط په لیکلو سره څمرغه ګونه وچاسل، که د نجونو د زکړو په تړاو به د همداسې ګونه راپورته شي یا د دغه د دفاع په برخه کې کار وشي، څمرغه مواسره تمام شل پته دغه کورنۍ لوري دغه فامیلون لوري په عام کې د خلکو لوري چې باید په دغه برخه کې خپل غږ اوچت کړي، دا څومره مهمه ده.
موږ هم دغه غم جاړو کنه چې کله مسله اصلي مسله پرې خودل شي او تاسو فرعي مسلو باندې هغه اصلي مسله هم زیان منه کوي.
bale مهرباني
شي تاسو متوجي یاست چې دلته په داخل کې چې یو اماغه ملاوی مثلا مشروی یو خزوی هر څوک چې په دې اړه باندې غږ راپورته کوي، هغه تهدیدیږي نه، د هغه ځان نه خسر کیږي، هغه وهل کیږي نه، هغه ټکول کیږي نه. خو البته چې دغه سیو سره واندی، نو دلته په داخل کې خلک صرف یو مړی دوړی د غټلو لپاره د خلکو سره همکاري کوي. تاسو باور وکړئ چې د تیر حکومت ډیر کارکونکي دلته ځپي جنم چې هغه په خپل باندې د دې طرفداري کوي او وایي چې باید مونږه کاري زمينه کې د سر مصرف او سوزکه ز مجبورې خپل کورنۍ باید ضروري امداخ کاری. دلته زمون ټولنه فقر هم وهلې دا او د پوهې لنګان هم مونږ باندې فشارونه دي. نو خلک ځینې خلک په دې وجه هم غږ نه پورته کوي چې هغه تهدیدي کې او بل مجبور دي د فقر له وجه نه چې باید یو مړی ډوډۍ باید دوی پیدا کړي. خو بل هغه خلک چې وسې رسیږي هغه بیا د چوکیو د سیاست مخکار شوی دی هغوی په دې کې خپل معاشیت ګوري خپل ګټه ګوري چې ګوګو کې مونږ لدې خلکو سره کا اوسی ګو په ټاپه کې اوسی ګو دې کې به زمونږه فائدہ اوسی کې خو نه دا به وخت ثابته کې چې څومره تور داغ په دو باندې لګیږي خو بیا هم زوایې
bale
راځه دې په پورته کړو دا زرګونی نور جونی داسې زرګونی نور نارینه دي غږونه خو ځنګونه ول غږونه خو وایي چې داسې وکړي خو حملی ډګر کې ډګر کې د دوی کار مهمه دی چې برخه کې الته چې هغه محترمان را جمع شولې ښه کار یې وکړل ډېری ښه وکړل حق خبره یې وکړله چې باید کرکټ له سیاست سره شریک نه کړی شي همداسې عملي ډګر کې راځي د نجونو د تعلیم په خاطر باندې هم لاسونه یو کوي او راپورته شي ووایي چې اصلي مسله د دغې خلکو چیرته ده اصلي مسلې لپاره یو سیاست ولوبوي تاسې په نفوذ خلک استجال ته راټولېدی شي ستاسې غږ کې هم اخیستل کېدی شي نو
مننه ډیره زیاته مننه اغلی دانش ډیره زیاته مننه په وروستیو کې اغلی ولی ستاسو نظر به راواخلو چې کومې لارې چارې دي سره له دې چې خورا ډیر زیات بحثونه شوي دي ممکن داسې یو لارې چارو باندې وغږیږو که هغه نتیجه ورکړي او د دغو پوهو په تړاو باندې چې په نړیواله کچه باندې دغه ورځې نمانځل کېږي هغوی په دغه برخه کې کار کوي څومره په دغه برخه کې د پوهې د ارزښت په تړاو باندې دوی کار کوي دغه مسله ته په کتو کې په افغانستان کې موږ تاسو یو مسله مطرح کړو چې رښتیا هم په څومره مهمه ده او بل اخره د حل لارې په دغه پوه او دغه وړاندیزونو پر اساس باندې ورته پیدا کېدلې شي کنه مهرباني غلي ولي
امکان به ولري دا ممکن نه ده چې دغه وړاندیزونه او دغه بار بار یادولو په اساس یو وخت نه یو وخت یو د مرچلک معلوم شي او دغه د شونځي او دروازې پرانستل شي د جنو په مخ مګر دا داسې یو چاره ده لکه چې د سرطان مجوري په پرسټامول باندې غواړي چې تداوی وکړي نو امکان لري چې وخت تاثیر وکړي او امکان لري چې وې نه کې دا زما په نظر باندې ته باید شدید د دولتو په شاته کې د نړیوال سیاست په شاته کې و دا شي ته باید توجه وسی زما په نظر دا خلکو چې دا پالیسی را درکړي ته د افغانستان د نجونو لپاره دا شی ټاکلې دي دا مستقیم توهین دی د یو نسل د 50 سلنې ټولنې د افغانستان کومره غټ توهین دی چې
پلانډو کې اغلی ولی
bale no په دا شکل یعنی کېدلی شي چې چاره ولري خو د ډېر شدید اساسي او جوړ کار په کار
دی ډېر زیات مننه ژوندې سیغلی ولی مننه دا چې خبرونه کې موږ سره برخه اخیستو درنو اوریدونکو د نور بس خبرونه ممدلته پاتره سګل تاسو ټول ډېر زیات مننه کوم چې موږ سره مال وای